د مشال ډیو پرونه خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مننه وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و باورې چې د ټانګ ضلع بټني قبیلي مشرانو له حکومته څه غوښتي دي دغه راځه په کورمه کې د بدنۍ پیښې په اړه هم تاسو ته معلومات درکوو دغه راځه یو سکول هغه سوزول شوی دغه په اړه هم راپور لرو نړیوال موضوعات هم لرو خو تر هڅه مخکې تاسو سره ساتھ تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو ګومبه د مهم خبرونو سرټکی د ټانګ ضلع بیٹنی قبیلی له حکومت غوښتي چې پوځي عملیاتو پر مهال د امبولس نه زوروي په کورمکه پر یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیخه کې یو کس جوړل شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې اوس خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع بیٹنی قبیلی د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې پوځي عملیاتو پر مهال د امبولس نه زوروي د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 10مه د امن پنون د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې دوته ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت د په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد د عملیات نه کوي او د په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالی کړي چې دارنګ د دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله امبولس ته تاوان ورسي
مولا کوشش کو چې مولا د بل فریق سره کوم متروال دي دو سره ناشته وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تقریب جوړیږي نو تاسو کدی علاقې نه دسکي پسېټ سوخت نو دا به مو ډیره مهرباني
د برځ حال کې دا چې د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال دوته ویل چې پولیسو او پوز د ټانګ په کړی هېدر کلی کې د دسمبر په 8مه ګډ عملیات وکړل چې په کېره تاریخ تر باندې پاکستان یو قومندان ادریس وجل شو وسلوالو د خپل ملګري د وجل کېدو خبر تصدیق کړي خو پر دغه ورځ د سیمې خلکو مشالې دوته ویل چې د عملیاتو پر مهال د حکومت په امر زرګونه خلکو خپل کورونه خوشې کړل د خبر پښتونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن جوړل شوی د کورمی د پولیسو مشر محمد عمران د مشالې دوته ویل چې پیښه د خلیف ورز په دورانۍ او بای پاس سړک هغه مهال وشو چې کل د مسافرو یو ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسیدلې او یو تن معمولی زخمی شوی دی پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې د حملې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې تر دې مخکې د دسمبر پر شپږشتمه هم په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسلوال بریډ کې و کسانو ته مرګ جوړ راوړېدلې وه ځایي اوسیدونکو د حملې غندنه کړې وایي چې حکومت د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په مخنیوي کې رول ولوبوي د براسي حال کې دا چې له څو میاشتو راهیسې په کورمه کې پر مسافر وړونکو ګاډو د بریدونو یو شمېر پیښې شوې دي په کورمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ وخت په وخت د ځمکې ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر فرقې ځانختی کیږي ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جینکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې پولیس چارواکو او ځایي خلکو مشالې دوته ویلي چې بیګا د بنو په ممبتي بارګځي کې نامعلومه کسانو د جینکو هایر سیکنډري سکول ته ور واچو چې پکې د ساينس لیبرټري سوځېدلې او ودانې ته یې زیان رسیدلې بیګا مشالې سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاول چې له هرې زاویې د بریډ پلټنې کوي په سکول د بریډ ذمہواري په رسمي توګه تحریک تر باندې پاکستان وسلوالې ډلې نه ده منلې خو د دې ډلې په نوم د سکول په دروازه جینکو ته په لیکلي بڑا ګواښ ورکړل شوی چې که بیا سکول ته لاړې نو له تاوان سره به مخ شي په یاد سکول کې جینکو د دولسم ټولګي پورې زده کړې کولې د سکول زده کوونکو له مشر سره په خبرو کې د برید غندلې غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د جینکو سکولونه خوندي کړي او په جنو دې د زده کړو دروازې نه تړل کیږي تر دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جینکو سکولونه په بمنو الوزول شوي چې پکې د ډېرو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه د پاکستان پوز ادا کوي چې د دسمبر په 9مه د شمالي وزیرستان په میرلي کې 15 مشکوک وسلوال وژلي دي د پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن د دسمبر په 10مه په خبر پاڼه کې ویلي چې پوز د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په میرلي کې عملیات وکړل پوز وایي چې په کاروایي کې د راهزیب په نوم یو قومندان هم وژل شوی پوز ویلی چې وجل شوی وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف په وسلوال فعالیتونو د بیګنا ملکی وګړو په وجنو او هدفي وجنو کې ککړ وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې یې وسلې هم ترلاسه کړې. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو تر دې دمره دې پخلی کړې. مشال لډوتا وګستئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 13 د پیښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په هایکورټ کې جمع کړې. پیښور هایکورټ د دسمبر پر 26 د طریق انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله. په لیکلي امر کې یې انتخاباتي کمیشن ته د طریق انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې بیډ د بحالولو سپارښتنه وکړه. انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 26 ویلي وو چې طریق انصاف په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه ول، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نښه نه ورکوي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 طریق انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر کړی وو. ځکه کړی با چې کدا سونه کړی نو د پاکستان په انتخاباتو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نخاور ور نه کړي. په هایکورټ کې جمع شوی درخواست کې الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې د معاملې په اړه دوه کسیزه بنچ جوړ کړي او زر د اورېدنې تاریخ مقرر کړي. په درخواست کې د پیښور هایکورټ د حکم ختمولو د کیس لپاره د ډیویژنل بنچ د جوړولو خواست هم شوی. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د دسمبر په 19 په یو قرارداد کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې. د غوښتنې مقصد له هغه هیواد او د طالبانو د حکومت مشرانو سره رابطې زیاتول خودل شوی. تر دې وخت د نومبر په میاشت کې د ارزمن یو خپلواک راپور خپور شوی وو. په هغه راپور کې غوښتنه شوې چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره رابطې زیاتې کړل شي. په اوسني قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشرانو په اوسنی قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګوتیرس څخه غوښتنه شوې چې د خپلواک راپور د ارزونې او وړاندیز سره سم په 13 د سنفي او بشري حقوقو لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي. دا پرېکړه وروسته له هغه منظور شو چې اسلامي کونسل د 14 غړو هیوادونو یې په حمایت کې رائے ورکړه، خو روسي او چین پکې له رائے ورکولو ډډه وکړه. ته تر دې مهال مشارخه خبرونه به له مشال لري وره د تاسو مخبرونه په مشال لري ډاټ کام هم ورده شي. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. د ټانک بیٹنی قبیلې مشران وای په سیمه کې د وسلوالو او په اوستر مزلن خطو عام ولس زورول کیږي. د کورمی مشران وایي ځینې خلک په سپرلیو ګاډو د بریدونو د لارې د شاګان او سونیانو ترمنځ لانجې رامنځته کوي.
یو دشتګر تنظیم دی هغه نه غواړي چې کورمی کې امن راشي، نه غواړي چې کورمی کې اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي.
او په بنو کې د سوځبل شوي سکول زده کوونکي وایي حکومت دې تحفظ ورکړي.
افسوس تا په دابنده د میجد حکومت نه اپیل غوړي چې د باني ویډ کې ته د تحفظ ورکو. باني ویډ کې الریډي د تعلیم نه ډېر پوتې دي.
نور هم یو شن موضوعات لرو لکه مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د دسمبر په 13 د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې مشرانو د امن په نوم جرګه کې د پاکستان له حکومتي چارواکو غوښتي چې د وسلوالو په خلاف عملیاتو کې د عام خلک نه زوروي. خو د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان مشالې ډوت ویل چې په ضلع کې د امن حالاتو ښه کولو لپاره به پوز پولیس او د مقامی انتظامی چارواکي د بیٹنی قبیلې له مشرانو سره په ګډه ګمونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع بیٹانی قوم مشرونه په ټاون هال کې د امن پنوم جرګا کړې ده. دا جرګا په 100,000 وشتي شوې وه. د جرګې یو مشر عبدالله ننګیال په دغه براک شه مشال ریډیو ته ویایي.
تاسو ته پته ده چې اپریشن مو پکړی در باندې بیا موږ یوه چغه وکړه هغه اپریشن مو ودرولی نو هغې نه بعد بیا موږ ته حکومتي خلکو دا وینا وکړه چې موږ کړی در خالي کوو نو موږ هغه سټاپ کړو موږ ته چې موږ دا اجازه تی چاته نه ورکړو شي مشکلې دې خالي کړي او موږ کوشش کوو چې موږ د بل فریق سره کوم وتروال دي دو سره ناسته وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تکلیف جوړېږي نو تاسو که دې علاقې نه دشکې په سیټ سو نو دا به مو ډېره مهرباني نو په دې خاطر مو نن جرګه راغوښتې وه او دا قوم په دې متفق شه او یوه جرګه مو شریکه جوړه کړه او انشاءالله موږ به اوس دې نورو فریق ته ورځو او هغې سره به خبره کړو حکومت نه مو بار بار دا غوښتنه هم ده او که چېرته دوی خامخا د خلکو ته را تلل دا اجازه په هېچا ته نه ورکوو چې موږ خویندې میندې دي له خپلو کلو نه وطن نه بې کوره دي سي
د بیٹانی قوم امن جرگے یو بل مشر لائق زادہ بیٹانا یو یای چې په خپل سیمک شه د امن غشتنې د پورا د جرګار غشتې شوی و
دلته موږ په بیٹانی ایریا شې کوم بیٹانی سرکل لا په دې شې ډیر زیاته په دامنې د چال طالبان دی والے ته فوج او کومش زمون کوم خلک دي دا متاثر کیږي په هغه ورځ باندې فوجانو چپا چولې و نو هغه طالبان یې چې موږ نو وزو او دوی چې موږ په پرشن کوو نو دی والے سره موږ د جرګار غشتې و چې والله
مشال ریڈیو چی دے ٹانک بیٹانی قوم امن جرگے پا باراکش دے ٹانک ڈپٹی کمشنر محمد شعیب سرا تماس ونی ولی آغوی وویل د بیٹانی قوم مشرونه دا هم وویل چې دوی ته د وسلاول په خلاف پوځي عملیات په وخت د عام خلکو زوراول په هیڅ صورت باندې هم قابل نه دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو د کورمې په قبایلی ضلع دورانی کې د خلیف رز د شیعه مسافرو په گاڑی وسلوال بیت کې یو تن زخمی شوی دی. پولیس وایي له پړه چینار د پېښور پر لور یو پلان کوچ گاڑی روان و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د پولیسو په خبره د پېښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي. بلخوا شیعه او سنی مشرانو بریدغندلې ویلي چې حکومت دې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. دا په څلورو ورځو کې دوهم برید دی چې پر مسافرو شوی. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
په کورما کې د سولو په ګاډي یو ځل بیا وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه یو مسافر معمولی زخمی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران پر 10 دسمبر مشال لډیو ته ویلي د خالی په سهار په درنیو کې پر بای پاس روډ لا پاړه چنار د پېښور په لور روان پر فلنکوج گاډي نامعلومو تنانو ډزې کړي چې پکې یو مسافر زخمی دی. په یو گاڑی ډزې شوی خو په هغه کې بچت شوی، ډیر ځانی زیان نه درسیدلې. یو تن معمولی زخمی دی. د هغه سر سره بالکل نږدې یو ګوله تیره شوی. بلا پولیس هم هغلته دی. علاقه مو په خپل ولکه کې اخستې. موږ لګیا یو ګورو لټون مو روان کړي. عملیات پیل شوی. ان شاء الله بریدګر به ونستل شي.
اپریشن شروع دی. ان شاء الله پکړي.
په 13 ورځو کې دا دویم برید دی چې په سونیمیشتو ځایونو کې پر لاره په شیا مسافرو شوی. تر دې وړاندې په هنګو کې په 16 دسمبر په فلنکوج گاڑی نامعلومو تنانو برید کړی وو چې پکې 2 تنان مړه او 5 نور زخمیان شوي وو. تر اوسه پر مسافرو د شوي بریدونو ذمواري چا په خپل سر نه داخسته. په پړه چنار کې د شیاګانو یو مقامی مشر حاج روف حسین مشال لډیو ته د خالی پورزویلی په لارو کې پر مسافرو د روان بریدونو مقصد هغلته شیعه سنی ډلو ترمنځ تفرقه پیدا کول دي چې مخه په نستلو کې تر اوسه حکومت لا ناکامه سره مخامخ دي.
یو د شتګر تنظیم دی څنګه نغوري چې پر مکی امن راشي نغوري چې پر مکی اتفاق اتحاد او پر امن ماحول دلتوي. نو مو خدای کو صدقه بګونه خلک لګای دي شهیدان کیږي مرکیږي نن خوش قسمتي واو کې خلک شهیدان نشولو خدا دې شي کې تدارک ونه شو نو کرمي انجام به ډیر امن خرابي.
بلخوا په صدقه د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلی خان مشال لډیو ته په 10 دسمبر ویلي په سیمه کې نه یوازې په شیعه مسافرو بلکې په سنیانو هم د بریدونو سلسله روانه ده. خان زیاتوي کچېری دوانو ډلو خپل اصل دښمن ونه پیژندلو نو ډېر نقصان به عمومي. ځایي مشر دا هم ویلي که څه هم په فلینکوچ گاډي تازه برید د سنیانو په علاقه شوی خو داسې د ناوړه کارونو مخالفت کوي او نه بل چاته دا اجازه ورکوي چې په سیمه کې بېګناه خلک پنه خکړي.
دا خکور نه ده شوی په دې باندې مو حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې دي سرور دا د تازه مداري دي او دې باندې مو اهل سنت او جماعت کوم ټول خفه دي او د دې مزمات کوو سختي سره مزمات کوو او حکومت نه مطالبه کوو صدیقی د پکوره تحقیقات وکي صدیقی چو هم ماته ملاوستي چې هغه خلاف ته کاروایی وشي او خلک ته گرفتار کړي چې هر چو کړی دی او پکور مې کې څو کوم ځای کې هم چو چوک دا رنگ واکې کوي او چوک ماته د دې څه ولو قانون لوس کې خالي نه پکوره حکومت هغه مخنیوي وکي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی علاقه ده چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم نه خوخه په خرامینسته شي نو لارې وتړل شي او څوک پر یو بل تګ را تګ نه کوي. په سیمه کې سو زل داسې شوي چې په لارو کې تر وسلوال بریدونو پس د فرقې په بنیاد بې ګناه خلک په نخښه شي. کڅو هم یو زل بیا شیا مسافر په نخښه شي خو دغه زل لارې تړل شي او نه پر سنیانو چاتر اوسه لاس اچولې. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو ته وګورئ سرودن کو د خبر پختونخوا په بنو کې بیګا وسلوالو د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې. پر دې مهال د ساينس لیبرټری سوځېدل او د سکول ودانی ته زیان رسیدلې. که څه هم د سکول پر دروازه پر غواخون کې لیک د تاریخ طالبان پاکستان نوم لیکل شوی خو هغه لا تر اوسه په رسمي توګه د دې ذمہواري نه منلې. بلخوا پولیس وايي په دغه اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم د بنو په یو شمیر سیمو کې د جنکو سکولونه پنخه شوي. د سکول زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د هغوی سکولونه خوندي کړي او باید د زده کړو دروازې ور باندې ونه تړل شي. تفصیل عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو میریان مومبتی برګزای کې د دسمبر په 9 د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکل غواخ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونو زده کړو لاړې نو د سخت تاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبرټری سامان سوځېدلې او نور ودانۍ ته هم تاوان رسیدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاہ مشال ریڈیو ته وویل چې پولیس پلاټن کړي د هر ډول پلاټن پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه موږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو سٹارټ ام واغست او مختلف پهلو زده دي کې دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرینټس او نور چکم زموږ د دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومه وسله والی ډلې نه دی منلې خو د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته غوښ لیکل شوی چې د غلطه زده کړو ته ولاړ نه شي. د بنو یاد سکول 12 ټولګي زده کوونکې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته غوښونه کیږي د غلطه هسې هم انجونې د زده کړو محروم دي. حکومت د دوی تعلیمی ادارې خوندي کړي.
هغه نو په خبره دا د چې ته تا ک بیا ویل کې سبق ویلې تر اوغله به وې نتاي چا سامنا کوي. افسوس ته په دا باندې د میج د حکومت نو اپیل غوړي چې د باني ویل کې ته تحفظ ور کو بانی ویل کې آلریډي د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې بنو میریان سیمه کې د سکول ودانۍ ته اور لګول کیږي، بلکې د دیوړاندې هم بنو ماندې او میریان جانی خیل او خواوشا کلیوالو سیمو کې وسله والو یو شمیر سکولونه په بمونو سره لوزولې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوردونکو، انتخاباتي کمیشن په سواد کې د تاریخ انصاف د پخوانی پاخي وزیر مراد سعید په ګډون د ګوند 15 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي دي. چرواکي وایي د تاریخ انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روانه دي، نو له دې عمله دوی په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستې. تاریخ انصاف دا پریکړه غندلې ده او وایي پر ضد به یې عدالت ته خواست کوي. نور تفصیل منګوري نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 9مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنۍ مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه ترانې انتخاباتو کې برخه اغستونه منع کړي. په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقه ان ای دویم لپاره کاغذونه جمع کړي ول، پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د ان ای دریم لپاره امیدوار وو، دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبای اسمبلی ممبر فضل حکیم، پخوانی صوبای وزیر ډاکټر امجد علی او پخوانی صوبای اسمبلی ممبر شرافت علی خان نه اهلا ګرځولې شوې. دې ترڅنګ د خار مشر شهید علی خان چې د صوبای او قومي دواړو حلقو لپاره کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولې شوې. الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټولو سیاستوالو باندې د ترهګرۍ، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمه په عدالتونو کې روانې دي. دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولې شوې. په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف به خطر راغله. د یاد ګون ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال لري ته ویلي چې دوی پارټي زورول کیږي.
کتا سو په سواد کې وګورئ جی، په سواد کې خو یو غمل نه د ماته شي، نو زه نه پوهیږم چې په څه وجوهات د مقدمه جوړ شي دي او په څه وجوهات دغه په اړه کې دا لبر روانه ده. نو اني او د انصاف او د عین خلاف ورزی ده. خو به هر حال د دې ریټرننګ افسران نه هم زمنګ دغه تموا چې دا بیوروکراتس دي او د چا په اشاره کار کوي، دا خود عدلی سره خود تعلق نشته دی. موږ دا موقف ته چې موږ به ان شاء الله عدالت ته ځو، اپلیټ کوړ ته بزو.
په سواد کې د جی ټی خبريال ډاکټر محبوب علي وای چې دا سي فیصله سنوي نه ده. دین وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره دا سي سلوک شوی، خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پرخه غستو اجازه ورکول پکار دي.
په کال 2013 کې غور وکړئ نو هم دغه صورتحال چې کوم دی، دا د پاکستان مسلم لیگ نن د پاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پاره ده. زه داسې ګڼم چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند د پاره هم داسې مشکلات نه دي پکار. انتخاب او جمهور وایي هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کی دي د چا په حق فیصله وکړي، نو پکار دا ده چې هغه کس چې کوم دی هغه د اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندګي وکړي.
په ملک کې عام ټاکنې د فروری په 8مه نیټه اعلان شوې چې ورسره سیاسي ګوندونو وټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړي. په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حل زر ته نه پریدي، مقدمه په درج کوي. بلخوا د حکومت موقف دی تجهیزات کون سیاستوالو ناقانونه مظاهره کړي، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولې، ځکه پرې مقدمه درج شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
اوردونکو، د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر ضد د بیا کتنې یا نظرسانی درخواست د دسمبر په 13مه های کورټ کې جمع کړي، چې پکې های کورټ د الیکشن کمیشن هغه پریکړه رد کړي چې ګینه د پاکستان تحریک انصاف په انټرا پارټي یا د پارټي دننه انتخابات غیر قانوني دي او دوی تبا تر هغه د بیټ نخ نه ور کوي تر څو چې سم د پارټي دننه انتخابات نه وکړي. او عدالت کمیشن ته هدایت کړی وو چې پاکستان تحریک انصاف ته د بیرته د بیټ نخ هم ور کړي او د دوی د پارټي دننه انتخابات د خپل به پاړه هم شایع کړي. تفصیل د شبیجان پتی راپور کې.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دسمبر په دیرشمه پیښور هایکورټ کې هم د هایکورټ د هغې پریکړې پر ضد د نظر رسانې یا بیا کتنې درخواست جمع کړې دي چې ګنې بیټ نه دی پاکستان تحریک انصاف ته بیرته ورکړل شي. خو د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د ټاکنو کمیشن داسې ګامونه ځکه پورته کوي چې د دوی ګوند ته راتلونکو ټاکنو کې خنډان ودروي. د خیبر زلې نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنې غړي اقبال پردي مشال لیډو ته وایي،
تاسو ګورئ چې په گزشته دو کالونه الیکشن کمیشن پا عام انتخاباتو کی پا خپل رکاوٹ تے و خپل آئینی زمواری پورا نکڑے، خو کبل تر بگوری مگلے پی لیمیٹڈ ٹائم کی اینڈ رپانٹی الیکشن کولو ہدایت جاری کرو چا آغا مگا الحمدللہ تر سرکڑ پا ملکی نوریم دیرے پارٹی دی اگو یو اینڈ رپانٹی الیکشن نکڑو، لہذا دا اس چکم دوی دنظر سانے درخواست کردے دے پا ہائی کورٹ کے دا ٹوٹلی ٹائم زائے کول دی زموگ انشاءاللہ ولزی چکم لیگل ٹیم دے آغا پورا چکم دے لگیا دے و مگ با انشاءاللہ آغا پھولی زمواری
پاپیل پیخور ہائی کورٹ پاش پگیشتم دسمبر دا الیکشن کمیشن دا پی ٹی آئی دا انٹرا پارٹی ٹاکنو او بیٹ نخا نور کولو پریکلا متعلقلا اور تا ہدایات وکل چی دا پی ٹی آئی دا پارٹی دنن انتخابات تے ہم تسلیم کلی او دا بیٹ نخا دے ہم ورتور کلی، دا چی قانون سوائی نو پیخور ہائی کورٹ کے وکیل علی گوہر دورانی پدے بابلا مشال لیڈو توائی
کمی پورے چی دا الیکشن کمیشن کورٹس دا اپروچ کولو خبر دا نا پیخور ہائی کورٹ تا بالکل اغیر اتلی شی او اغیر دا سٹے باندے بحث کولی شی او دام کولی شی چی دے کے ارلی ہیرنگ اپلیکیشن ہو کی او عدالت تے پدے باندے باس ووری چی آیا دا سٹیٹک تا او کونا دا
دا پاکستان دا ٹاکون کمیشن پاتم فروری ملک دا عام ٹاکنو اعلان کرے او دا جنوری دیار لسما سیاسی گندون تا دا انتخابی نخانو دا ویش رستے نیٹا ہم دا انتخابی نخان لرے کول دا نور سیاسی اغید و سربیرہ پا قومی او صوبائی سملو کی دا خوز و اقلیت لپار دا زنگڑ سوکو سقا ہم یو گن محروم ویلی شی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال ایڈیو تک وغیرہ انتخابات پر تاثرہ پورا اور دو اس رضوی بری موضوع تھا. پاکستان د ہند لخوا تھر بندیز لاندی د جماعت دعوا مشر حافظ سعید حوالہ کول رسمی غختنہ رد کری. د پاکستان د بلو چارو وزارت ویان دی دسمبر پر نہ وشتما یو بیان کی ویل چھ ل ہند سرا مجرمانو د تبادلی ہچ تڑون نہ لری. د ہند پر خبرہ حافظ سعید 2008 کال کې په ممبئی تر غریز بریدونو کې ککړ دی. په هغه برید کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. حافظ سعید ته 13/2020 کال کې د لاهور تر غری عدالت د غیر قانوني فنډونو په مقدمه کې د 10 کلونو د بند سزا اورولې وه. نو تفصیل شانواز تر زیره کوي.
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندوستان ته حافظ سعید نه حواله کوي. دغه دفتر تصدیق کړي چې د هندوستان د حکومت دوی ته درخواست شوه چې حافظ سعید ورته حواله کړي شي. د دسمبر په 19 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ پخلی کړي چې د کلدم ګرځیدلې ډلې جماعت دعوا مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرینګ یا په ناقانونه ډول د پیسو د لیږلو په لانجه کې غوښتلې. یو ورځ وړاندې د دسمبر په 28 د دغه دفتر ترجمان په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه. هم هغه ورځ اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفینګ کې موجود و.
دا خبره کېدلا چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وخت دا حواله کې زیارت پورس کې بریفینګ شو. پاغه کې دفتر خارجه ویلی و چې دا قیاس رائے دي او دا منګړت خبرونه دي په دې باندې کومنت نکو. او پرون د هندستان خارجه چارو وزارت د هغه ترجمان طرفنا بریفینګ کې دا شیز واضح شو. حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښتې دي. دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ یو ټیکسټ چې کوم میډیا ته ورلېګل شو چې حافظ سعید چې دی هغه په یو سو کال منی لانډرنګ کیس کې د پاکستان نه غوښتې دي.
د حافظ سعید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی. دوی لیکلی خارجه دفتر وای د پاکستان او هندوستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنې دوی یو بل ته څوک حواله کړي. حافظ سعید د وخت بندی خانه کې دی. هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمیر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینو مقدمو کې 15 کاله او ځینو کې زیات کالونه سزا شوې. تیر وختونو کې هندوستان تور لګولی. حافظ سعید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ وو او حافظ سید دغه تور نه بیا رد کړی. پاکستان چې په 2013 او 2019 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې نو د دغه نه د ځان وستو د پر په 2019 کال کې حافظ سید ونی وو ځکه په دغه پیسو د ناقانون رول لیګلو او استعمال تورونه. د حافظ سید مذهبي ډله جماعت الدعوه د اقوام متحده لخوا کالدم ګرځول شوی او وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز د لاندې راوستې ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګستئ تاسو دغه راپور واورید او اوس هم راځو د دې غړې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د شپګنیو بجو د مهمو خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د ټانګ ضلع دی بیٹھنی قبیلې د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې پوځي عملیاتو پر مهال د عام ولس نزوروي. د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 10 د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډو ته وویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دی په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګه دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله عام ولس ته تاوان نه رسیږي. د خبر پختونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن جوبل شوی. د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشالې ډوته ویل چې پیښه د خالی په ورځ په دونانیو بای پاس سړک هغه وخت وشوه چې کله د مسافرو پر ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډېر زیان نه دی رسېدلی. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پوځ ادا کوي چې د دسمبر پر 9 د شمالي وزستان په مېرلي کې 15 مشکوکه وسلوال وجلی دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن د دسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې دغه څرګندونه کړې خو په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو تر دې دمه د دې پیښې پخلی کړی. او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 10 د پیښور های کورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په های کورټ کې جمع کړې. پیښور های کورټ د دسمبر پر 16 د تاریخ انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله او په لیکلي امر کې انتخاباتي کمیشن ته تاریخ انصاف د ګوندي تصدیق نامې او انتخاباتي نښې بیټ د بحالولو سپارښتنه وکړه. خبرونه مو له مشال ریډیو واردل تاسو زبک پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې موږ ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دیتا چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړه. تفصیل د سلامت چالی په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د بی پری ارزونې په باب د پریکړلیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بی پری ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
افغان سترګل فور بیسیک نیډز لایک افغانان د خپل لومړنی اړتیا او لکه وړو سرپنا روغتي اړتیا نه تعلیم او غوړ ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخېنی ولیدا پریته همدانه د دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مو خیر افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دائمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب سو د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساوده ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
This resolution sends a clear message to the Taliban to the
Afghan Da prikra li Taliban afghanano aw nare ta yow rohana paigham bar kawi da jawtawi cha da malguru milatun amniyat shura da ha bahir mlatad kawi che bamras se afghanistan da khulo nare walo tahudat upar zai kawlo sara pa nare walo tulana ki mudgham shi da prikra li da gharas la afghanano da malguru milatun rawan mlatad khi da be prayas da wani natijo da pratustun da hal la para sargande la khuwani kidi di mugda khazon chuno pawrandi da Taliban د پونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړه د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیري کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده. په دغه ارزونه کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
لا د مې مخکې تاسو د افغانستان په اړه راپور اوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په دیرو ابتابات کې انتخاباتي چارواکو د ترکین صاحب د یو مشر او صوبای سملی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د کامی سملی د پخوانی غړي صاحبزاده سبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه سم ګرځولي. بلخو الیکشن کمیشن ویلي چې کاندیدان حق لري چې دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر لسمې نیټې ټریبیونل ته خواست وکړي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
په دغه اړه تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي سملې د پخوانی سپیکر مشتاق غنی په سواد کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په برزیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوی د نوماندۍ کاغذونه د ریټرننګ افسرانو لخوا رد کړی شو. برزیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا غ په ضد د 9 مې د قضیو په بنیاد د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړی شوی دي.
په ما اف آی آر کړه ده چې د په 9 مې یلته ټوړ پوړ کړه ده دای کړی دی هغه کړی دی. نو زه غوډی خان ته سره تلم نیمه خو دغه باوجود چې دنو اف آی آر په ما شوی دي ټول جالي من ګړه دي. دغه سیدل ته کې مونږه چې کم کنونشن کړه او په 25 تاریخ باندې هغه نه پسې پمږ باندې 188 دغه کړی دا چې د 144 خلاف ورزي کړی دا د بغاوت پر چیرې باندې کړی دی ریاست کې خلاف بغاوت بیګای ډی پی او باندې پرشر راوسته دی دغه ماماګانو او هغه پی وډرا کړی دا چې دا کم تا دل سرټیفیکټ ورکړل چې دا تی وډرا کا
په پیښور کې د خبريال او شینونکې لحاظ لینه می د پاکستان تحریک انصاف د زینو نوماندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه غوند دی چې د پاکستان د استبلیشمنت سره د جوړو اختلافاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړي دي یا فائنل کوي دا وی ته هم پتا و د دې وجنه په یو یو حلقه باندې د پاکستان تحریک انصاف درې درې او سلور سلور مشرانو کاغذونه جمع کړی دي ک یو نوی نو بل ک بل نوی نو بل او نه هم مای دا هغه څه واقعا چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف پاغه کې غیر ده زمونږ استابلیشمنت زمونږ الیکشن کمیشن او دغه مخالف سیاسي جماعتونه هغه چې کوم ده ایکسپلویټ کوي.
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13مه نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو بهیر سرته ورسی او لدې روستو نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منظور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړ پوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
ټریبونل بچ دی نو لسم تاریخ پورې په دې اپیلونو باندې فیصله کوي. یو لسم تاریخ باندې بعد چې کوم اپیلونه نمټاو شي داغې په بنیاد دلکه نظر ثانی شو دا یو انتخابي فهرست دغه چې دی د امیدوارانو لیست به جاری کړی شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023م د فبراير د میاشتې 8مه نیټه اعلان شوې ده.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
اردن کو د مومندو قبایلی ضلع پلانغار سیمه اوسیدونکو وای د مونډه پل نه جوړیدو لوجه په تھاګرا تک کې ستونزې لري. مونډه پل په اول ځل په 1944 کال کې جوړ شوی وو خو په 2010 کال کې سیلابونو لاهو کړ. د دې وروسته په 2020 کال سیلابونو بیا ړنګ کړ چې تر اوسه پورې پرې کار نه دی پیل شوی. د سیمه اوسیدونکو وای په دې پل بعد مومندو یکا غونډه وغلنې ته ګراته کې د خووسه د تنګي چرسدي اوګدي لارې سفرونه کوي. بلخو د چرسدي د خدماتو کارونو محکمه وای د پیاده تګ راتګ لپاره یې کچا پل جوړ کړي او ممکن دا راتلونکي حکومت ورته پندوره منزور کړي. نور تفصيل شنواست راځي راکوي.
تیر کال سیلونو د مونډي هډورس پونو جوړ پل وران کړي. دغه پل رنګې دوه وجه د مومندو پلانګار د نورو تحصیلونو جدا شوه. د مونډي پل د سواد پسین د محمدو د 400 د پولیس سره جوړ دی چې د محمدو د شوقدر نور باندې تیرېدونکو پلانغار تنګي 400 او بیا هشنغر ته همزي پل چنشته ولسته څه مشکل جوړ کړي. نور نواب د نوی کلی پلانغار وسیدونکو دی مشال رډیو ته وای
چې زمونږ څومره اډمنستریشن چې دی هغه په کغونو په غلنې کې دی نو چې اته کې مونږ زونه مونږ ډېر زیات مشکلات دي کغه مونږ تعلیمي لحاظ سره ګورو ک عام کم زمونږه مدورفته اته کم بزنس ټچ دي چې څومره حالات هغه زمونږ ډېر زیات متاثر کړي دي چونکه به مونږ په تنګیو په مزاړې او په شپقا در باندې د سراتاوی غنو یو خو د وړو کې کار د پاره د ګینټین می کار د پاره غم تورز او تواوړي.
د مونډي دغه پل په اول وار 1944 کال کې د هغه وخت واکمن انګریز سرکار جوړ کړو. په 2010 کې چې اولنې لوی سیلاب وتلو هغه سیلاب شوخه شپږ نوي کال پس دغه پل وران کړ خو د هغه وخت صوبای حکومت بیا روغ کړ. په 2022 کال کې د اگست په اخیری ورځو کې یو وار بیا سیلاب دغه پل اړنګ کړ. عثمان شاه هم په دغه لارو تګ را تک کوي. مشال رډیو ته وای
دا کوم برج چې پریوته و پاغه باندې اوس کار شروع کړ خو سلو کار دی نو یقینا چې په دغه ځای باندې مشکلات ډېر زیات دي او داسې ذریعہ نشته په اسانه باندې چې مطلب په موادو تنګی ته په ایمرجنسی کې پوری وځو.
د مونډي پل د تګ راتګ د پاره خو هډوارډز معنی هغه بند چې د سیند اوبه ذخیره کوي او نږدې ضلعو ته یې ورکوي هم ړنګ شوی. په اکتوبر 2022 کال کې د زراعت د محکمې لخوا د کروندو دپاره د اوبو نظام واپس بحال شو او د دغه هډوارډز نه اوبه چارسادی، مردان، کوزه مومندو او نور ګڼ شمېر سیمو ته ورکړی شوي. نوید خان هم د پړان غر اوسیدونکي دی. مشال رډیو ته وایي د دوی په متبادل لارو په تګ راتګ ډیر وخت او پیسې ضایع کیږي.
کیو مطلب پاکستان کے خلق تلل رات لے لو آگے کے ڈرزیت تکلیف ہو مخ کے بکے بے لگا سا حادثہ ہم شے ہوا تکلیف ہو زون پرانگار تو ڈر زیت تکلیف تھے منڈی دا پھولو دا جوڑے دو یار وہ سپورے سو کے تپوس نہ کہی ہو یہ پیرا لدا سے کسان مسان رہا لا وہ سپور سفا تھا وہ نہ لگے گا.
دا کوزه مومند د کمشتره انتظامیه په خبره دغه پول به د 400 د انتظامیه لخوا جوړیږي ځکه انتظام د 400 سر راځي. د 400 د کارونو د خدمات وداري مشال رډیو ته ویلي د پیاده تلونکو لپاره یو کچه پول جوړ کړي خو بیا داسې چې ګینه ګاډي هم په تګ راتګو کې او پوخ او لوی پول جوړ شي دغه منصوبه لا هم نشته. دوی وویل ممکنه ده راتلونکو حکومت د دې پول لپاره کومې پیسې منظوري کړي. شانواز ترکزه مشال رډیو پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال اډیو ته وګورئ چې اوریدونکو په پاکستان کې په عامو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او څارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتي چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کولو لپاره له ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دې په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل آر ټی ایس نظام خراب شوی وو چې لوجی کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجې منلو څخه انکار وکړ. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28 او دا ور د پی کې 15 او ای ام نه ولاړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځیدلی وو.
2018 الیکشن کې چې کوم د سیستم جوړ کړو بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم خو به هرحال اوس نو د 15 کالو کې په کار راځي ډیر تجربه هم پکې شوی او خ سسٹم ڈیولپ شوی نو کچره دا صحیح طریقے سره په ډیجیټل سسٹم باندې وشي او ټیکنالوژي په استعمال شي نو ډیر خبر وی کنه دا بیا هم دا دو نمبر دی پاره وی او یا قدرتی تور باندې خرابي گی نو بیا خو زم سی بالکل اثر نه دی پکار بیا خو مدا مینول سسٹم صحیح دی په مینول باندې ټوله د غور کی ټریننګ هم ور کی او د ټولو خلکو دی په دې باندې راهنمایي وشي.
شنون کی خبریا لحاظ لوی چې پاکستان کې تیر ټاکنو کې یوازې د آر ټی ایس سسٹم لو جنا بلکې روان دي هم چې څومره ټاکنو نشیوی دی ټوله متنازع وی او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبر راځي چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وی او د هغه کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل د هغه کردار خای ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع دی او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي نو د دې وجه نه ځمات نخ کری اداراتونکو انتخابات به په خصوصي سیاسی جماعتونو ته قابل قبول وی. دی وخت پاکستان تحریک انصاف او تقریبا ساده پور پاکستان پیپل پارٹی دوه وړاندې نوازی حق کړی دا چې دا انتخابات شفاف نکیږي او د یو جماعت ته پاره ټول لوبې روانې دي. نو ټیکنالوژي کې دل د ټیکنالوژي نه کې دل دا معنی نه لري غټ معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
ولی په دې اړه مو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سہیل احمد نه وپوښتل نو دوی مشال یډو ته د واتس اپ میسج دلاري ویل چې دا دوی EMS یا الیکشن مینجمنٹ سسٹم دلارے ټول ریټرننګ افسران د یو محفوظ نتورک سره تړلی دی چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډیر خوندي دی او هر هغه حساب کوي چې ټاکنه او بیا نتیجې بغیر څه کشالی او شکایت پوشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنه اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
خوردل کو د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته دی پاملرنه ډیر شي. د خوست یو شمیر سره د سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبي ډول مزری شنکیږي چې خلک ورڅخه د سونګ توکي او ځینې مزرینو توکو په جوړولو کې ګټه اخلي. خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین توکي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته یې هم د خرڅلاو لپاره لیږي. له دې توکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکي کار اخلي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د یو شمېر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم چې په غریزو سیمو کې اوسېږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسېدونکي اول سردار مشال روډو ته ویل
زه دومره ډېر تکلیف لري اندا یو پیزای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نو سوې ملاو د شیالا وی ویناو د باندوی یانه بعد سل ری پاکی کال دوره ونیم شلا کال دوره په دامن دی والا مش ډیر مشکل از خلخونه وسدی کابلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و. د ناس د لپوزینی وری بیا تر نور کاریدونکو توکو پوری ډیره برخه د مزر و. خو اوس وخت مزرین پړی کډبونونه او د کټونو پوزی ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزی کې د پلوری د نیکا د واخنه مش خلخونه په داسوتی د پوخای واخنه په لایي مش تر د پیزی کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې روناندی او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی ترڅو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزی او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډبونونه پیي. خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
مشال د توغو غستې الوخیل تاسو ته راپور وړاندې کوم چې یو بلی موضوع ده. د پاکستان په کوټه په خور او سواد کې د کتابونو چاپ کونکي وایي چې روان کال 2023 یې په پښتو ژبه کې خوښه 250 کتابونه خپاره کړي. پبلشران زیاته وی چې د تابعات سره د تړلو موادو د بایو لوړې دو افغانستان سره په پولو د زنو بندیزونو لپاره د کتابونو د چاپولو خبرول لړۍ اخیستنه شوې. تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي. هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی، نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي، او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا شي څومره دي، 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی، موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی، او موږ دغه 2023 کې چاپ کړي دي. پنځه کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو، نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی، او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنس پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنس پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي،
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي، د هغوی بیې هم سیوا شوې دي. دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا دره تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.